افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو خبرونه اوریدي. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدي چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هغو کاندید وزیرانو په اړه به د اعتماد رایه وانخلي چې دوه ګونی انتخابیتونه لري. د دې او ځینو نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، ناجیه صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د حکومت وسلوال مخالفن په نخښه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغو کاندیدانو په اړه جدي څېړنې روانې دي چې ویل کېږي دوه ګونی تابعیت لري. او لویدیز ډیپلوماټان وایي چې په جنیو کې د ایران او د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د خبرونو ترسیل د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغو ادعاو په اړه چې غنې د نوې کابینې ځینې کاندیدان دوه ګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. د دې جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو ته ویل په امریکا، کاناډا، هالند او ترکیه کې د ځینو کاندید وزیرانو د اوږدې سابقې له کبله یو شمېر وکیلان فکر کوي چې ښایي دوی به د هغو هیوادونو تابعیت هم ولري. له دې مخکې د ولسی جرګې ځینو غړي ویلي وو چې د کابینې څخه باندې 10 کاندیدان دو غونی طبيعتونه لري. ولسی جرګې سورې مخکې پریکړه وکړه چې د دوه طبيعتونو لرونکو کاندیدان به د رایو له بهیر څخه محروم کړي. ولسی جرګې په دې ورسېو کې پریکړه وکړه چې د دوه غونی طبيعت لرونکو کاندید وزیران ته به د تایید رایه نه ورکوي. په پام کې ده چې کاندید وزیران د اعتماد رایه د اخیستلو لپاره د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي. په همدې حال کې ولسی جرګې د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې په لوګر ولایت کې د هغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي چې ګمان کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسله وال بوي. د راپورونو له مخې د هیواد په ځینو ولایتونو لکه په هلمند، لوګر، زابل، کونړ، سرپل او فرا کې د داعش ډلې د فعالیتو نښې نښانې لیدل شوي او تور بیرغونه یې په ځینو ځایونو کې رپیږي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په هیواد کې نامنیو ته اجازه ورنه کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړي چې په افغانستان کې ځینو وسله والو کسانو د اسلامي دولت د ډلې په نوم فعالیت پیل کړی. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د حکومت وسلوال مخالفان په نخښه کړي. د وانټ وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي رادیو ته وویل چې بې پیلوټ الوتکې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو درې حملې کړي او هغوی ته مرګ ژوبل اړولې، خو نوموړي د مرګ ژوبل لپاره دقیق ارقام ورنه کړل. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او یا پوله، یو روپۍ 68 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 68 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1518 افغانۍ. لویدیز ډیپلوماټان وایي چې په جنیو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د 15 جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکزیانو پرون په جنیو کې د بندو دروازو شاته سره وکتل. د ایراني پلاوی مشر عباس عراقچی کسه هم دا خبرې ګټورې وبللې، خو ویل چې د پرمختګ په اړه یې سویل له وخته مخکې دي. د چین استازي وان قون ویل چې د رواني فبروري میاشتې په لمړیو کې به د دې خبرو بل پړاو تر سره شي، خو نوموړي د ځای په اړه سونه ویل. غلی وانګ ازادي راډیو ته ویل چې پر اصولو توافق د وسنت په پرتله خورا زیات اهمیت لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې پژنیو او پاریس کې د هغو 15 ورځنیو خبرو لړۍ ده چې د سیاسي سانګو د مشرانو په کچه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تر سره شوې ده. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو جان کاري او جواد ظریف کته هم په دې لړۍ کې شامل و. د جرمني پولیسو په ختیځ درزبن خار کې د اسلام زت پیګی دا د غورزنګ لخوا پر پلان شوی نننی لاریون او نور عامه غوندو بندیز لګولې او تورستي ګواخونو ته اشاره کړي. د درزدن پولیسو د یک شنبه په ورځ ویل چې د فدرالي او مرکزی دولت له چارواکو معلومات ترلاسه کړي چې د پیګی دا یا د لویدیس کې د اسلامي کېدو په وړاندې د ملت پالو اروپایانو غورزنګ په وړاندې مشخص ګواخونه د مشخص ګواخ د ونه کوي. پولیسو ویل چې ټلیفونونه ورته شوي او یو شمېر کسان غواړي د مظاهره کوونکو په لیکو کې نوځي او د پیګیدا د مظاهرې د تنظیم یو مشخص غړی ووژني. د جرمني یلت ورځپاڼې د راپور له مخې ګواښ د پیګیدا مشر ته متوجه دی. دغه ډلې د اکتوبر له میاشتې راهیسې په درزدن کې هر اونۍ مظاهرې تنظیم کړي دي. د جنوري په 12مه په دې ښار کې په ترسره شوي لاریون کې شاوخوا 15,000 کسانو ګډون کړی و. د بوکهرام افراطی ډلې وسلوالو پر کیمرون حمله تر سره کړې او لکه تل لګا شپېته تنه لزان سره بيولې دي. د کیمرون پوځي او حکومتي چارواکو ویل چې د بوکهرام وسلوالو د یک شنبه په ورځ زدي هواد په ختیځ کې پر دوه کلیو حمله وکړه. درې تنه وژل او یو شمېر خلک چې اکثره یې خزي او مشمان دي یرغمل کړل. د کیمرون د اطلاعاتو وزیر ویل موږ له وحشي او بې قانونه خلکو سره مخ یو. د حمله یوه ورځ وروسته تر هغې کېږي چې چاد اعلان کړه چې له کیمرون سره د بوکو حرام په وړاندې مبارزه کې د مرستې په خاطر به هغه هیواد ته ځواکونه واستوي. د بوکو حرام پر افراطي ډلې چې له القاعده سره اړیکه لري په نایجیریا کې په زرګونو کسانو د وژنو او له خپلو کورونو د باندې یو میلیون وګړو د ویزا کېدو تور پورې دی. له تیر کال راهیسې چې بوکو حرام پر کیمرون حمله پیل کړې په دې هیواد کې د خلکو یو لوی شمېر دی چې دا ډله یې برمته کوي. او د اسرایلو د شینبت امنیتي خدماتو ادارې افشا کړه چې په دې هیواد کې د اقلیت عربو او وطنې چې د اسلامي دولت ادلې په څنګه پورې تړلې نیولې دي. شینبت د یک شنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه وطن کسان په هیفیه کې د یو محکمې لخوا نیول شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که خبرونه به هم غواړی ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو اټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هغو کاندید وزیرانو په اړه به د اعتماد رای وانخلي چې دوه ګونی تابعیتونه لري.
تعداد از روکای محترمی که دارا استناد تابعیت دوگانه باشند و در صورت که این تصدیق کردید بدون شک از جریان و از جریان استجاب پارلمانی محروم خواهند شد.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي هر کال په ټول هیواد کې له 3,000 څخه ډیر کسان د ککړې هوا له امله مړه کیږي. مسؤلین بیا وایي یو علت چې په ښارونو کې د هوا د ککړتیا په وړاندې د دوی هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. حکومت دغې مسلې ته جدي پاملرنه نه کوي.
په ډیره خوښینه سره باید ووایم چې موږ هغه بودیجه چې موږ ضرورت ورته لرو موږ هیڅ وخت نه ترلاسه کړی.
د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کو او ری چې د پاکستان په قبایلی کورم ایجنسی کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین چې څه موده ځنډول شوی او بیرته امپایل شوی دی. په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د سپورت او ګوړې اچار تفریح پروګرام. د ګوړې اچار په تفریح پروګرام کې به د نورو مسلو ترڅنګ واوري چې دیو سړی وزارت تزلخ کیږي خو له امتحان ویریږي.
امتحان تا ته اسانه کار ښکاري دغه یو نوم نه لرو. له دې وروسته به د ناکام نوم هم را باندې کیږي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړي تایید کړی چې نوی کابینت یو شمیر کاندیدان دوه ګونی تابعیتونه لري. ولسی جرګې څو ورځې مخکې پریکړه وکړه چې دوه ګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته رای ورنکړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د وزارتونو د هغو کاندیدانو په اړه چې دوه ګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. په دې اړه تفصیل د احمد اکل پر راپور کې.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کومو وزارتونو کاندیدان پر افغانستان سربیره د نورو هیوادونو تابعیتونه هم لري. خو د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ډاډه دی چې د نوې کابینې په ترکیب کې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان شته. ښاغلی عرفان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې کاندیدانو شمیر ونه خوت. د کاندید وزیرانو د دوګونو تابعیتونو په اړه زده تاییدوم چې په دې دوستانو کې یو شمیر دوګونی تابعیتونه لري، خو په مشخص ډول نشم ویلای د هغو شمیر تاسو ته وخیم چې څو کسان بوي. لدې مخکې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر ځاځی ویلي وو چې د نوې کابینې څخه باندې لس کاندیدان دوګونی تابعیتونه لري، خو ښاغلی ځاځی د چا نوم نه یاد کړی. د افغانستان د اساسي قانون لمخې که د یو وزارت کاندید د کوم بل هیواد تابعیت ولري، ولسی جرګه د دې کاندید د رد یا تایید صلاحیت لري، خو ولسی جرګې په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیر ته به د تایید رایه نه ورکوي. د دې جرګې دوهم مرستیال وایي چې په امریکا، کاناډا، هالند او ترکیه کې د ځینو کاندید وزیرانو د استوګنې له کبله یو شمیر وکیلان فکر کوي چې ښایي دوی به د هغو هیوادونو تابعیت هم لري. سالم محمد سلجوقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جرګه به د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان د رایو له بهیر څخه محروم کړي. جدي تحقیقات پیل شوې دي. پراتلون کې یوې دورزو کې به د درې وړو کمیسیونونو د څېړنو او ارزونو مجمع ولسی جرګې ته وړاندې او هغه محترم وزیران به چې دوه ګونی تابعیت ولري، په هغه صورت کې چې پرې ثابت شي د استجواب له بهیر څخه به برخې شي. ښاغلی سلجوقي هم دراز وویل د کاندید وزیرانو په تحصیلي پاڼو او نورو اسنادو کې چې ولسی جرګې ته وړاندې شوي داسې څه نه لیدل کېږي چې پر دوی د بل هیواد د تابعیت لرل ثابت کړي، خو ښاغلی سلجوقي یوازې عدلي وزارت ته د کاندید احمد سیار مهجور نوم یاد کړ چې د ده په وینا لس ورځې مخکې په کابل کې د فرانسې له سفارت څخه د خپل فرانسوي تابعیت د فسخې غوښتنه کړې وه. د کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته واستول شول او نسخه پرون ټولو وکیلانو ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د بهرنیو چارو له وزارت، سرحدي پولیسو او د ملي امنیت له ادارې غوښتي دي چې د هغو کاندید وزیرانو په اړه معلومات راټول کړي چې په بهر کې اوسېدلې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي چې په پام کې د کاندید وزیران د اعتماد رایې د اخیستو لپاره د سه شنبه په ورځ د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي.
و امرودل چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو غړي تایید کړی چې نوې کابینې ته یو شمیر کاندیدان دوګونی تابعیتونه لري، او د ادارې او د جرګې پریکړه کړې ده چې دوګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته به د باور رایې ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده سبا د نوې کابینې غړي ولسمشر اشرف غنی ولسی جرګې ته معرفي کړي. د هغه په کابینه کې د غراز د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت هم یو کس چې په نومول شوی چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول لخوا تر تعقیب لاندې دی. محمد یعقوب حیدری په 2003 میلادي کال کې په استونیا کې د لوی کچې مالیه د نور کولو لقبل د هغه هواد چارواکو لخوا تر تعقیب لاندې دی، خو هغه ویل چې دای بی ګناه دی. په دې اړه د افغانستان د ولسمشر ویان ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر دفتر د فهرست په اړه په دې اړه چې هغه د انټرپول لخوا د تعقیبي کسانو په لیست کې شامل دی معلومات نه درلودل او په دې اړه څېړنه کوي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو پر دې سپو سربیره د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي رادیو انټکای اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام لري. وړاندې 2 پروګرامونه لرو، خو اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغښو.
د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو کې ځینې مقالې خپرې شوې دي چې په دې مقالو کې یو د جاپان ټایمز په ورځپاڼه کې د اسلامي دولت ډله پاکستان او افغانستان ته ورسېده په نامه خبره شوې ده. د مقالې په وینا چارواکو ویلي چې پاکستان او افغانستان چې د القاعده او طالبانو ځایونه او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې مرکز پاتې شوی دي، اوس د اسلامي دولت سختري ځډلې یادایښ له خوا له یو نوي خطر سره مخامخ دي. مقاله زیاتوي هغه سختري چې اوس له طالبانو او نورو ډلو سره تړاو نه لري، د اسلامي دولت ډلې لخوا د پراخو ځایونو نیولو او چالاکه انټرنیټي پروپاګند تر اغیز لاندې راغلي، او د دې سختریزې ډلې بیرغونه یې د دواړو هیوادونو په هغو سیمو کې اوچت کړي چې پکښې د سختریزو فعالیتونه زیات دي. د جاپان ټایمز ورځپاڼې د مقالې په وینا د انټرنیټ له لارې خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې په پاکستان کې سختریزې له داعش سره خپل ملاتړ اعلانوي او له یو سړي څخه سر پرې کوي. څېړونکي او چارواکي وایي په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت سختریزو شمیر کم دی، او دا ډله د قبایلي ارتباط لرونکو وسلوالو له مقاومت سره مخامخ ده. خو د مقالې په وینا د اسلامي دولت سره اړوند کوچنۍ ډله هم کولای سي په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي او د امریکا او ناټو هڅې له خطر سره مخامخ کړي چې غواړي په افغانستان کې دیارلس کلنۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د نیو انډین ایکسپریس په نامه یو بل ورځپاڼه وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي اردو قومندان جنرال مراد علي مراد په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تروریستانو حضور منلی دی. د ورځپاڼې په وینا بلخ ولایت ته د خپل سفر پر مهال جنرال مراد ومنله چې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ سته. نیو انډین ایکسپریس د جنرال مراد له خولې لیکي په زابل او هلمند ولایتونو کې فعالو مخپټو کسانو تور بیرغونه پورته کړي او هڅې کوي چې خپل فعالیتونه د وات شمال ته وغځوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي هر کال په ټول هیواد کې له 3000 څخه ډیر کسان د ککړې هوا له امله مړه کیږي. د ادارې چارواکو د افغان دولت لخوا د چاپیریال مسئلو ته کم پاملرنه د حکومتي ادارو په منځ کې نه همغږي او مالي ستونزې د خپلو کارونو په مخ کې لوی خنډونه یاد کړل. خو یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي چې په تیرو کلونو کې له کافي بودیجې سره سره دا اداره نه توانېدلې چې د هوا د ککړتیا په برخه کې د پام وړ کارونه وکړي. په دې اړه د ناجیا صاحب راپورته وکړي.
په تیرو 14 کلونو کې په خارونو کې د ککړې هوا څخه د مخنیوي لپاره لپراخو هڅو سره سره نه یوازې د ککړې هوا مخه ونیول شو، بلکې دغه ککړې هوا وسمهال د مرګونو سبب هم ګرځېدلې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر مصطفی ظاهر وایي چې د مهال د ککړې هوا لامل هر کال په ټول هیواد کې له 3000 څخه ډیر کسان مري.
امکان لري چې 3000 بالا وشه.
امکان لري چې هر کال له 3000 زیات کسان د ککړې هوا له کبله ژوند له لاسه ورکړي، او دا هغه مسله ده چې ډیر بحث پرې نه دی شوی. زموږ په پلازمینه کې د هوا ککړتیا د منلو او تحمل وړ نه ده.
نوموړي همدارنګ وویل چې دا مهال د هیواد ټول لوی ښارونه د ککړې هوا تر ګواښ لاندې دي. مصطفی ظاهر په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، حمامونه او هوټلونه په کابل کې د هوا د ککړېدو مهمې سرچینې یادوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د معلوماتو له مخې دوی هم د ککړې هوا د پاکولو په هدف هڅې پیل کړي چې په هغې کې عامه پوهاوی او نور اړین اقدامات شامل دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې د کمیسیون پخوانی غړي نادرشاه بهر ازادي رادیو ته وویل چې د ککړې هوا څخه د مخنیوي لپاره د چاپیریال ساتنې ادارې په تیرو کلونو کې ګټور کارونه نه دي کړي. نوموړي وویل سره له دې چې هر کال د چاپیریال ساتنې ادارې ته کافي بودیجه ورکول کیږي، خو دوی نه دي توانېدلي چې خپل بودیجه په سمه توګه مصرف کړي. ښاغلی بهر اداري فساد، له قانون څخه سرغړونه، د چاپیریال د ککړتیا څخه د مخنیوي په برخه کې د قوي ارادې نشتون له هغو لاملونو یادوي چې د هوا په ککړېدو کې ونډه لري.
هم اشخاص په مسولانه او جدي ډول په دې اړه کار نه دی کړی، هم بودیجه د اداري فساد له امله حیفو مایل سوی، د کار لپاره اراده کم و، او په دې برخه کې کومه اداره چې مستقیما مسولیت لري هغه د چاپیریال ساتنې اداره ده.
خو له بلې خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون، د دولت لخوا د چاپیریال مسایلو ته کمه پاملرنه، او اقتصادي ستونزې د اندېښنې وړ مسایل یادوي. د دې ادارې د پالیسۍ او بهرنیو اړیکو مرستې مرستیال عبدالولی مدقیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه پرمختي بودیجه چې د چاپیریال ساتنې در اړتیا لري ورته په واکې نه ورکول کیږي.
په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې موږ هغه بودیجه چې موږ ضرورت ورته لرو موږ هیڅ وخت نه ترلاسه کړی. د دې سره په خوا کې چې موږ کومه بودیجه پیشنهاد کړې وه هغه متاسفانه نظر په مختلفو دلایلو باندې د مالی وزارت لخوا نه منظوره نه شوه، موږ ته را نه کړه. بودیجه د یوې ادارې لپاره، خصوصا د یو دولتي ادارې لپاره، که چیرې تاسې انکشافي بودیجه ونه لرئ اضافت شي نسي کولای. غیر له دې نه فقط هغه ارګان او هغه اداره تاسې فقط وې ساته یا خپل کارمندانو ته معاشونه پکې ورکوي.
خو د افغانستان د مالی وزارت چارواکي بیا د چاپیریال ساتنې د ادارې دا خبره نه مني چې ورته پراختیا بودیجه په واک کې نه ده ورکړ شوې. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په 1993 کال کې د ادارې ته بودیجه په واک کې ورکړ شوې وه او د ادارې یوازې 18.25% مصرف کړی ده.
حکومت خاص توجه لري تر څو پورې د چاپیریال وضعیت بهتر کی، بهبود کی او انکشاف وکړي. په دې موخه باندې په 1993 کال کې تر 2 میلیونه افغانیو پورې بودیجه دوی ته وضعه شوې وه چې تر 1.5 میلیونه افغانیو پورې دوی تخصیص هم اخیستی وو، چې بیا تر 15.9 میلیونه افغانیو پورې د محیط زیست ادارې مصرف کړی وي. په فیصدې باندې 18.25% خپله انکشافي بودیجه دوی مصرف کړې ده. انکشافي بودیجه په واک کې وه، په دې اړه دوی باید ملت ته ځواب ووایي.
له دې سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د نورو ادارو تر څنګ کابل ښاروالي هم تورنوي چې په کابل ښار کې د کثافاتو او ککړو اوبو په وخت نه پاکولو له وجې هم چاپیریال ته ستونزې رامنځته شوې دي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د کابل په ښاروالي کې وړ او مسؤل کسان په دندو وګماري تر څو د کابل ښار په پاکېدو کې د پام وړ هڅې وکړي.
عبدالجلیل ساکزیم شاروال چې بایسیدادی او احساس د وطن ورسري مقرره کې چې اول کې د سرسبزي فضا برابر کې ډیر کسان د دغه هوا او د لیاز خپل ژوند د لاس اور کړي دي او په مختلفو مریضانو مبتلا شي دي.
د کابل اواز ډیر مرداره شوی او د انتحاري څخه هم د ډیر خطرناک دي، زهري مواد تقریبا هوای نیولې دي.
خو د کابل خروالې د تنظیماتو رئیس نثار احمد حبيبي ازادي رادیو سره په مرکه کې د خبري رات کړی چې غني دوی خپل کارونه په سمتوګه نه تر سره کوي. موړي وویل چې د چاپریال لا ککړتیا څخه د مخنیوي لپاره باید ټول کابل خاریان ونده واخلي.
ما انچ مسؤلیت ماست و رسالت ماست
زموږ هغه څه چې مسؤلیت او رسالت دی د دې ادارې د توانمندۍ سره سم تر سره کوو. زه دا منم چې سخت کال د نورو کلونو په پرتله د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا ټولو خاریانو ته ګواښوند کده. خو د چاپیریال د پاکېدو او هوا له ککړتیا څخه د مخنیوي لپاره ټول مسؤلیت لري چې په ګډه کار وکړي.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړې هوا له امله بېلابېلې ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، سکته، د سږو ناروغۍ، زکام، د ستوني درد او بېلابېلې نورې ناروغۍ پیدا کیږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جان نعیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ککړې هوا له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د هوا ککړتیا د سرطانونو سبب کیږي، ډېرې خطرناکې تنفسي ناروغۍ پیدا کوي او په زمن کې د ماشومانو او لویانو لپاره ډېر خطر پېښوي او د هغوی د مړینې سبب کیږي.
سره له دې چې په ظاهره ټول دولتي چارواکي د ککړې هوا په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړی بولي، خو د څېړونکو په باور د چاپیریال ساتنې ادارې کابل ښاروالۍ او ترافیکو په دې برخه کې ډېره بېغوري کړې ده. له دې مخکې د چاپیریال د پاکوالي لپاره د دود کوونکو موټرو د بندېدو، د بې کیفیته موادو د سوځېدو او دغه راز د خښتو د بټیو د لرې کېدو پرېکړې شوې وې، خو اوس هم دغه ستونزې پر ځای پاتې دي. د څېړونکو په باور که چیرې په چاپیریال ساتنه کې ښکېل ادارې خپلې دندې همغږي او په سمه توګه ادا نه کړي، په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هواریدونکې ستونزې بدله شي.
بیا هم په موضوع کې تم کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې وې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر عرب فراه ولایت راغلي او هلته غیر قانوني ښکار کوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس هم دا مسله تاییدوي. قاسم سلیمان له نورو جزئیاتو سره.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه سرچینه وایي چې د قطر له هیواد څخه شاوخوا 200 عربان چې پکې یو شی خمسته د فرادا بکوا او لاشجوین سیمې مربوط خوسپاس سیمې کې کمپونه جوړ کړي او دغلته نایابه مرغان ښکاروي. دغه سرچینې د نوم د نښودلو په شرط دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډله تیر کال هم د ښکار لپاره د افغانستان فراه، هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلی وه. سرچینه زیاتوي د افغانستان له یو شمېر سیمو د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د هیواد په سرحدي سیمو کې د سیمه ییزو چارواکو په ملاتړ د دغه ډول افرادو شتون زیات سوی او افغان پولیس او اردو یې هم امنیت نیولی دی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقق وایي تر اوسه په فراه ولایت کې د عربو ښکار کوونکو په اړه ورته راپورونه نه دي رسېدلي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړی چې هیڅوک په افغانستان کې د ښکار حق نه لري او له دولتي مسؤلینو سیمه ییزو اوسیدونکو وغوښتل چې د دا ډول کسانو مخه ونیسي.
ما دو پیام دارم، یک پیام برای مسئولین دولت دارم، از اونا خواهش می اسم نه
ز دو پیغامونه لرم. لومړی له دولتي مسئولینو څخه دی و همکار په توګه غواړم چې د غیر قانوني او د سحکار زمينه برابر نه کړي چې مونږ یې پاړه بشپړ معلومات نه لرو. دوهم دا چې دا ډول فرصت طلبو کسانو ته چې غواړي له دې لارې پیسې تر لاسه کړي د کار او فعالیت زمينه رامنځته نه کړي.
شغله مدقیق د غرض ویل چې د چاپریال ساتنې ملي ادارې د ځناورو او ښکار د قانون مسوده برابر کړي او د محل د عدلیې په وزارت کې ده. د شغله مدقیق په باور د دې قانون په تصویب توشیح او عملي کېدو سره به په افغانستان کې د غیر قانوني ښکار مخه په بشپړه توګه ونیول سي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دا مني چې یو شمېر عربان د جومات او کلینیک د جوړېدو په بهانه دغه ولایت ته راغلي او د مشمرغ په نامه یو ډول مارغه ښکاروي. شغلی بختور وایي چې په دې اړه یې په وار وار خپل آواز پورته کړی، خو په خبره اوس نو باید افغان ولسمشر په دې اړه اقدام وکړي.
دا په خپل ولسمشر پورې اړه لري. د خلکو له ادرسه مو په وار وار په دې اړه خبرې کړي. همدانن مو هم رسمن څارنوالۍ ته مکتوب واستوه څو له والي او هغو موساتو څخه چې دغه عربان یې راوستلي وضاحت واخیستل شي، او تر کومه چې زموږ دنده وه موږ خپل آواز پورته کړی.
په تیرو څو کلونو کې په وار وار داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عربان د نادر مرغانو ښکار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. په عین حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې 138 ډوله داسې ژوي سته چې ساتنې ته اړتیا لري. دا اداره وایي په افغانستان کې یو شمېر ژوي لکه مشمرغ او مارکوپولو د له منځه تلو په حال کې دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې افغان حکومت باید د نادر مرغانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
زمانو مجذور رحمان دی اسلام خو زمونږ د چې دا زمونږ د افغانستان آینده ده او باید د افغانستان سرمایه د افغانستان کې باید استعمال شي او د دې نه باید نور ملکونه استفاده ونکړي شي. زمونږ حکومت باید د دې جلوګیریو کې خصوصا امنیتي ځواکونه باید د دې جلوګیریو کې څوک چې بهرني راځي د هغې مخنیوی باید وکړي.
زه په دې هکله باندې وایم چې دا باید ونیسي، د دې مخه باید امنیتي ځواکونه ونیسي.
غیر قانوني کار ده او څه شي سرمایه ټوله دوی وړي خارج.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې سرچینه هم دراز وایي چې کچېرې حکومت تی چرواکی عربانو ته په هیواد کې د ښکار اجازه ورکوي باید د پاکستان او نور هیوادونو په څیر له هغو څخه پیسې ترلاسه کړي او د دولت خزانه ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د منی چې یو شمیر عربان د یو لوی جومات او پارک د جوړېدو په هدف فراه ولایت تللې دي. د دې وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش وایي چې پولیس دغه کسانو د امنیت ټینګښت ته ګمارل سوي او کچېرې داسې شواهد ترلاسه کړي چې دوی د ښکار لپاره فراه ولایت ته تللي وي نو امنیتي ځواکونه به یې مخنیوی وکړي. ښاغلي دانش همدارنګه وویل کله چې په دې اړه ورته راپورونه ورسېدل نو دوی د امنیت قمندانۍ، لوی څارنوالۍ او نورو ادارو څخه جوړې پلاوی فراه ته د څېړنې لپاره ولېږه.
که داسې موارد وي چې دوی د ښکار پلان ولري او یا دا چې په همدې هدف راغلي وي نو البته چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅوک د ښکار حق نه لري. امنیتي ځواکونه به یې مخه ونیسي. اوزه فکر کوم چې باید انتظار وباسو څو د کورنۍ چارو وزارت پلاوی د خپلو څېړنو نتیجې زموږ سره شریکې کړي.
ومغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره دوی راته ځواب را نه کړ. یو شمېر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبیعي منابعو څخه شمېرل کېږي او که افغان حکومت ورته جدي پاملرنه ونه کړي او یې نه ساتي نو د هېواد دغه ملي شتمني به په بشپړه توګه له منځه ولاړه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د بدخشان د کوهستان له ولسوالۍ څخه عطاولا خالد حبیبی لیکي حکومت بل شخص پیدا نه کړ چې د یعقوب حیدری په شان خلک چې د نړیوالو پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ته معرفي کړي. مسعود د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان سیاستوال دی د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ژمن شي. یو ځل خو د کابینې زنډ ستړي کړو، اوس بیا د ولایتونو پر سر د ولایتونو پر سهم لانجې راپورته شوې دي. زړګی له کندهار څخه لیږي، د وزیرانو ماستري موږ څه کوو چې که په زړه کې د هیواد او ولس د خدمت ماستري نه وي. اختر محمد خروټی له پکتیکا ولایت څخه لیکي، د ولسي جرګې له وکیلانو مې غوښتنه دا ده چې د رایو په ورکولو کې، البته کاندید وزیرانو ته د رایو ورکولو په رایو په ورکولو کې له پوره دقت نه کار واخلي. د پاکستان په قبایلي کورم ایجنسی کې د ماشومانو لپاره د پولو د واکسین کمپاین چې څه موده ځنډول شوی و بیرته پیل شوی دی. مخکې له دې چې پر دې او دغه راز د دوه اونیز پروګرامونه پر دې پر راپور سربیره دوه اونیز پروګرامونه درته خپاره کړو، ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هغو ادعاو په اړه چې ګنې د کابینې ځینې کاندیدان دوه ګونی تابعیتونه لري جدي تحقیقات روان دي. ولسی جرګې د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې په لوګر ولایت کې د هغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي چې ګمان کیږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال بوي. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د حکومت وسلوال مخالفان په نښه کړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي چې په جنیو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېده. د 15 جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکزیانو پرون په جنیو کې د بندو دروازو شاته سره وکتل. د جرمنی پولیسو په ختیځ دریزدن ښار کې د اسلام ضد پیګیدا د غورزنګ لخوا پر پلان شوی نننی لاریون او نورو عامه غونډو بندیز لګولای او تروریستي ګواښونو ته اشاره کړې. د اسرایلو د شین بات امنیتي خدماتو ادارې افشا کړ چې په هیواد کې د اقلیت عربو او وطنۍ چې د اسلامي دولت ډلې په څنګه پورې تړلې وو نیولې دي. او د بوکو حرام افراطی ډلې وسلوالو پر کامرون حمله تر سره کړې او لکه لکه شپېته تنۍ لزان سره بيولې دي. د کامرون پوځي او حکومتي چارواکو ویل چې د بوکو حرام وسلوالو د یک شنبه په ورځ د دې هیواد په ختیځ کې حمله وکړه او درې تنۍ ووژل او یو شمېر خلک چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي یرغمل کړل.
ازادي رادیو اوري وړاندې سپورت او د ګړې اچار تفریحي پروګرام د تخبرو خو تر دې مخکې د پاکستان په قبایلي کورم ایجنسی کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د کمپاین له حاله خبرو. په کورم ایجنسی کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین چې دوه اونۍ ځنډول شوی و بیرته پیل شوی دی. د کمپاین په ترڅ کې به له یو لکو زیات د 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین شي. په وروستیو کلونو کې د پولیو ډېرې پیښې په قبایلي سیمو کې چې اکثره وختونه سخت دریځو وسلوالو د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیولې ثبت شوې دي. نور تفصیل د مشال راډیو سیمه ییز خبریال طارق اورګزی په راپور کې.
په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې ځنډول شوی د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره څلور ځنۍ مهم به یو ځلې بیا د پیر ورځې شروع کیږي. روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو دغه مهم به د دې میاشت تر 28 نیټې پورې جاری وي چې پکې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د صحت محکمې مشر شیرخان اپریدی مشال لوډیو ته وویل د پولیو مهم د دې میاشت په 15 نیټې شروع کیدونکی و، خو په سیمه کې چوټیانې د راتلو په وجه دغه مهم تر دوه اونیو پورې وځنډول شو. روغتیایي چارواکي وایي مهم لپاره دوی ټولې تیاریانې مکمل کړي دي او زیاتوي چې په مهم کې اور سره خلک تعاون وکړي. د دغه خبره د کورم ایجنسی په یو سل ډیر شو علاقو کې د پنځو کالو نه کم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره شاوخوا 1500 ټیمان مقرر کړی شوی دی. ملک حاجی صوبت خان او رگزی په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وویل دا پولیو څاڅکي زموږ د ماشومانو لپاره دي او زیاتوي چې موږ غواړو چې دغه ناروغۍ په مکمله توګه زموږ د سیمې نه ختمه شي.
حکومت ډیر لوی خرچه کوي دغه مهم کامیاب شي ځکه ښه دی که یو سړی د شلوالي ګډوالي نه بچي نو دا ډېره لویه فایده دی ډېره لویه غږ دی نو بهتره خبره دا ده چې دا خال د دې مهم کې حصه واخلي او خپلو بچیو ته د کترې وي.
د صحت د ویبپاڼې تر مخه په دسمبر میاشت کې نوي د پولیو مرض کیسونه مخې ته د راتلو وروسته په ملک کې دغه شمېره 303 ته رسېدلې ده چې په دې کې 150 زیات کیسونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. واضح دی چې د پولیو مرض ټولنه زیات کیسونه په 2014 کال کې مخې ته راغلي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې به په مهمو سپورتي خبرونو سربېره اورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ترانګلر سیریز کې چې په عربي متحده اماراتو کې وشو آیرلند او سکاتلند ټیمونو ته ماته ورکړه. په دې اړه درته ځانګړي خبري خبرو او په دې اړه به هم خبر شي چې دغه ټیم په نړیوال جام کې په کوم پلانونو سره برخه اخلي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمه ده. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه راتلونکي میلادي میاشت کې یو دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دا لوبه د فبروري په 18 په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره افغان ټیم دغه سیالۍ لپاره خپل تمرینونه پیل کړي او هیله مندي شته چې تیر ته پکتو افغان ټیم وکړی شي د پاکستان ټیم ته ماته ورکړي. ښاغلي کاظمي وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پاکستان د فوټبال د ملي ټیم په بلنه دغه سیالۍ کې ګډون کوي. د پاور لیفټینګ فدراسیون چارواکی وایي د دلوي پښپګمه د سکواټ په نوم لوبي په کابل کې ترسره کوي. دغه فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبه کې بچي د زورخانه په فدراسیون سالون کې وشي شاوخوا 200 لوبغاړي برخه واخلي. د خغلی صدیقی په خبره په دې لوبه کې یوازې افغان پاور لیفټران برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړه شول په ترانګلر سیریز کې د آیرلند او سکاتلند ټیمونو ته دوه ماتې ورکړي. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان وکړه شول په دغه دوه بریاو سره څلور امتیاز خپل کړي او دویم ځای هم ترلاسه کړي. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب وشو چې اصلي هدف یې د آیرلند، سکاتلند او افغانستان د ټیمونو لا چمتووالی د نړیوال جام سیالیو لپاره. او بل خبر هم د کرکټ د یو ریکارډ نه د جنوبی افریقا تیز بیټسمین ابي دی ویلرز وکړای شول تر ټولو زر سلمنډي جوړی کړي. د کرکن فور د معلوماتو مخې ای ویلرز وکړای شول په یو در شوبالو باندې خپل سلیزه پوره کړي چې تر ټولو ډېرې زر سلیزه همدادي. لدی مخ کې کوري اندرسن په شپږ در شوبالونو باندې دغه سلیزه وهلې و او له هغې نه مخکې پاکستانی لوبغاړي شاهد افریدی د ډیر وخت لپاره د سلو زر منډو ریکارډ درلوده. ویلرز چې د ویسټ انډیز په وړاندې لوبه کوله وی کولای شول د خپل ټیم لپاره په 309 در شو منډو جوړولو کې ډیر غټ رول ولوبوي. د لوبو مهم خبرونه مو اوریدل. راوښو د پروګرام اصلي مطلب پلور. لکه څنګه مو چې په پایل کې اوریدل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې د آیرلند او سکاتلند ټیمونو ته ماته ورکړل. دی ورسره به دغه ټیم نور چمتووالی سوي او د نړیوال جام لپاره به څه مشخص پروګرامونه ولري. په دې اړه زموږ همکار اسد الله لودین د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره ځانګړي مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه کړې چې په عربي متحده اماراتو کې د سکاتلند او آیرلند په شان ټیمونو تماتې ورکول به په نړیوال جام کې د افغان ټیم په لوبو څومره مثبت تاثیر وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په عربي متحده اماراتو کې په څلورو ورځنیو لوبو کې د سکاتلند او ایرلند پر وړاندې ولوبېده. په دغه څلور ورځې لوبو کې افغان کرکټ ملي لوبډله وشوه کوله چې دوه خپل لوبې وګټي او متاسفانه چې دوه لوبې بایلودلې. خو بیا هم زه درته ویلی شم چې انشاءالله د لوبغاړو مورال ښه ده، د دغه لوبو ګټلو تاثیرات به په افغان لوبغاړو باندې په نړیوال جام کې مثبت اوسېږي او انشاءالله چې په ښه روحیه سره به لوبغاړي ته ورکته کېږي.
بله، په متحده عرب اماراتو کې دوه لوبې تاسو ویل چې افغان لوبډلې وګټلې او دوی وبایللې. ستونزه دا ده چې د سکاټلند په وړاندې لوبه په ډیر لوی تفاوت سره د افغان لوبډل له خوا نه بایلول شوه، یعنی تفاوت ډیر لوی وو. څه ستونزه وي او څه په کار دي ترڅو په راتلونکي کې د داسې لوبو څخه مخنیوي وشي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نړۍ ډېرې پیاوړې لوبډلې، ډېرې غټې لوبډلې، ډېرې سترې لوبډلې چې په ډېر کمو منډو سوځېدلې دي، آؤټ شوې دي او خپلې وکټې له لاسه ورکړې دي. نو زه درته ویلی شم چې موږ الحمدلله یو ښه لوبډله ده، قوي لوبډله ده. دا یو تصادف و چې موږ د سکاټلند په وړاندې ونه شو کولای چې ډېرې منډې جوړې کړو. خو د نړۍ ډېرې پیاوړې لوبډلې لکه مخکې مې څه اشاره ورته وکړله، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، همداشان ویسټ انډیز، نیوزیلینڈ، زیمبابوے، دا هغه لوبډلې دي چې د 48 منډو باندې 35 منډو باندې 48 منډو باندې 55 منډو باندې هندستان لوبډلې سوځېدلې ده. یعنی چې د نړۍ ډېر غټو پیاوړو لوبډلو څخه شمېرل کېږي د کرکټ تاریخ هم ډېر زیاتره.
تاسو وایئ چې دا په کرکټ کې یو استثنا ده او هر وخت نه کېږي؟
بلو، دا کله کله رامنځته کېږي چې زموږ لوبډله په کوم منډو سوځېدلې، دا غیر په ډېر کم منډو نورو لوبډلې سوځېدلې. خو ان شاء الله چې په راتلونکي کې به داسې نه کېږي. دا یو تصادف چې رامخکې شو او کرکټ لوبه ده. بیا تاسو ګورئ چې موږ ایرلینډ ته هم په ستر توپیر سره ماتې ورکړې، انډیا او منډو په توپیر سره مرته ماتې ورکړه.
بله، د متحده عربی اماراتو لوبه وروسته افغان ملي لوبډله څومره وخت په افغانستان کې تیروي او څه وخت ټاکل شوی چې د نړیوال جام لوبو لپاره استرالیا او نیوزیلند ته ولاړ شي؟
ډیر ښه، لکه مخکې موږ تاسو اشاره وکړه، خو یو برخه نه پاتې شو، هغه دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیا په لومړۍ لوبه کې چې سکاټلند سره مخامخ شوی و، همدا شانتي سکاټلند ستره ماته ورکړې، په اتو وکټو ماته ورکړله چې هغه هم ډیره ستره ماته وه. نو دا کرکټ کله هغوی غټه ماتې خوري، کله بل لوبډله ماتې غټه ماتې خوري، خو موږ دواړه لوبډلې ته ستره ماتې ورکړلې. یعنی او دوی چې کوم موږ چې ماته ومنل لغم، یعنی یوازې په موږ باندې نه و. په هر حال باندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به جنوري 6 نیټه کې کابل ته راشي او څو ورځې په کابل کې اوسېږي. د هغې وروسته به ان شاء الله افغان کرکټ ملي لوبډله استرالیا په لور وخوځيږي او د نړیوال جام لپاره به څو ورځې وړاندې مخکې وړاندې زیاته شي، خپل تمریناتو کې خپل عملګیان ولري او په نړیوال جام کې لوبي.
د افغانستان کرکټ بورډ د افغان لوبډله لپاره په بیټنګ، فیلډنګ او دغه راز بالینګ برخه کې نوې روزونکي ونیول، بهرني روزونکي. د دې بهرني روزونکو موجودیت په دې لومړی سفر کې د افغان لوبډلې څومره مهم ثابت شول؟
ډیر ښه، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خوا زمونږ د لوبغاړو په ځینو برخو کې څه ستونزې لیدل کېدلې چې دغه ستونزې د اواري په خاطر باندې موږ په دې بریالي شو چې نړیوال روزونکي راوړو، بهرنیان راوړو ځان سره لوبډلې ته، چې تر څو لوبډلې لپاره مثبت تمام شي. تاسو ویلي چې موږ پیټر انډرسن، انډي مورز ورسره څنګه جیسن او انډي پیک ورته وایي چې دا نوې روزونکي دا مور اوسه لوبډله سره مو یو ځای کړی، د دوی شتون به ان شاء الله په لوبډله کې په نړیوال جام کې ډیر مثبت تمام شي. هغه دې خاطر باندې چې دوی په هغه وکټو باندې یادغه لوبغاړو سره ډیر بلدت لري، ډیر وخت دغه لوبغاړو سره تیر کړی ده. نو ان شاء الله چې زمونږ لوبغاړو ته ډیر ښه پروګرامونه ورکړي او ډیر ښه منظم به زمونږ لوبي پر مخ لاړ شي، تر څو موږ شو کولای چې دغه ستورو لوبډله سره مخامخ کیږي او د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې مخامخ کیږي. نو ان شاء الله چې مثبت به تمامیږي او ښه به تمام.
بله، په استرالیا کې چې نړیوال لوبي هلته هم ترسره کیږي، نیوزیلند کې هم، هلته تمرینی لوبي څنګه روان دي؟
لړۍ خو اوس تر اوسه نه ده پیل شوی. تاسو به تر منو مده چې رسمي لوبي چې دی د افغانستان تمریناتي لوبي په نړیوال جام لپاره په لسم او په 13 د فبروري راځي، او ترغه وړاندې چې افغان لوبډله مخکې زی هلته به هم خپل تمرینات کوي، خپل یو شمیر لوبي مخکې ته بیایي. تر اوسه پورې نه دی پیل شوی.
کله نړیوالو لوبو په اړه لږ معلومات راکړي، د افغانستان لومړی لوبه به په کوم تاریخ او له چا سره وي؟
ډیر ښه، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به لومړی لوبه د فبروري په 13 نیټه چې رسمي لوبه کیږي د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړي. بل لوبه چې 22 فبروري کیږي د سریلانکا سره ترسره کړي. همدا شانتي بل لوبه پاتې لوبې له سکاټلند، انګلستان، نیوزیلند او استرالیا هیوادونو چې دا دواړه د روسي دوه هیوادونو بیا کوربه دي، د دغه هیوادونو سره موږ په ګروپ کې شامل یو او دوی سره موږ لوبې کوو. خو رسمي لومړۍ لوبه چې دا په 13 د فبروري شروع کیږي او وروستۍ لوبه چې دا هغه بیا د انګلستان پر وړاندې د مارچ په 14 نیټه بیا کیږي. وروستۍ لوبه یعنې په خپل ګروپ کې ورته خیمه دا غي نه وړاندې دوه لوبې مخې یادې کړل چې تمریناتي به په 13 او 14 لسم باندې به د فبروري هندستان پر وړاندې لوبېږو او په 14 د فبروري به د عربي متحده اماراتو پر وړاندې.
څه هیله مندي موجوده ده چې افغان لوبډله به د کرکټ د 2015 کال په نړیوالو لوبو کې وځلېږي او هیواد ته به بریا راوړي؟
بالکل، ان شاء الله چې موږ پوره چمتووالی لرو. تاسو ولید چې څو ورځې وړاندې لوبغاړي د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس، نوي عمومي رئیس نسیم الله دانش سره او ورسره څنګ کې نوي اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره ناسته درلودله چې نوموړو خپل دغه مشرانو ته پوره ډاډ ورکړ چې تر څو موږ وکولای شو په نړیوال جام کې به ښې لاسته راوړنې هیوادوالو ته ولرو. دا هغه څه دي چې زموږ ټولو لپاره یو ښه زیری دی چې لوبغاړي خپل وایي چې انشاءالله موږ پوره چمتو یو او د خپل هیواد لپاره به زیار باسو چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد بیرغ ښه وځلو.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریتونکو سلام، ژوند څنګه در باندې تیریږي؟ خوشاله اوسئ چې در باندې تیریږي. کنه تیرې دای نو څه به مکول د حکومتم ډیر وخت تیر شو، خفه دې چې وخت پر تیریږي ځکه چې عمر لنډیږي او هغه خیال پلوونه چې وهلی وو لخوړلو پراته پاتې کیږي. د خبرونه په پیل کې مو د یو وزیر له مقررې خبره وو.
د ټلیفون زنګ ته جواب ولین ورکاو
ولا ډیر پازاب سویم د دې لپاره جواب نه ورکو.
ولی څوک دې پازابوي؟
وای راسه وزیر سا تبه وای لکه چې دغه د کار یوازې زیم په دې ملکی.
ولی نو وزیر کیږي؟
لیونه يم چې وزیر سم چې کاری وی او ګټه نی وی.
زان دم دې لپاره درته راغلی يم. راغلی نه چې را لګل يم چې را سره لاړ شي او وزارت قبول کی.
ها ها اوس دا دخمنی تام را سره پیل کړه لکه چې.
ولی څه دخمنی ده؟ په وزارت په ځبه خلک راندې دل اوس څه کوي نه دومره کبرجن شو خلک.
خلک نه دي کبرجن، په یو وزارت دی نو در باندې باس آغا په یو سپیر وزارت چې نه به د رشوت څوک پرې دی او نه دی هم کومې بلې لاس وهنې ته.
ساده کېږه ما، څوک ټول ورځ در باندې پیره نه دی چې څه شی ونه شي کړای. د څو ورځو سختي به خامخا وي خو تر اخره دوام نشي کولای. پیغام اوسه
آغا امتحانونه چې د ناخلیا
نقل وکه. امتحان څه شی دی؟
دا دی نقل وکه. څنګه نقل وکم؟ د څه شي نقل وکم؟ عجبه سړی په خدای چې نه مضمون معلومی او نه هم لکچر او کتاب.
ته اوس د یو امتحان لپاره لبسته وزارت تیری
و امتحان تا ته اسانه کار ښکاري. دغه یو نوم نه لرو، له دې وروسته به د ناکام نوم هم راباندې کیښودل شي.
چې دومره درته کلک دی د امتحان غم دې هم خوري، امتحان هم دوی اخلي، څه بل څوک یې نه اخلي. چې درینې مې نمرې هم در کی هم کامیابی.
هی هی کاشکې یوازې د کامیابی غم وای.
ما پسې ګرځلې ونه.
نه 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 لکه خام کار نه کو.
او ام تعالی دې چې څوک حاضر نشول او د حکومت ټو چارواکي دې ان کور ته راغله او وزیر درته وکړه.
وزیر خو وکړي کور یا آباد. خو ویریږم چې بیا به د کار په وخت په څه ډول د دې قناعت حاصلومه.
ته اوس هغه غمونه پرېږده. حکومت داسې دی لکه د سورلیو موټر چې له روانېدو مخکې ټول سورلۍ د ځان د تنګوالي شکایت کوي او غالمغال یې اچولی وي، خو کله چې موټر روان شي او یو دوه جمپه وخوري نو هر سړی په خپل ځای کې ځای په ځای شي، بیا نو کراره کراري شي او هر سړی په خپلو خوندونو کې ډوب شي. د هیچا چاته هم پام نه وي، یوازې ډریور لارې ته ګوري چې موټر درې له لارې ونوځي او یا هم ټکر ونه کړي او نور نو د خپل اچولي کیسټ له سندرو خوند اخلي او چې زړه یې ډېر هوا وکړي نو یو اکسلیټر هم ولګوي. پوه شوې؟
بس قانې دې کړم یاره پرې ورغ.
نه چالی دلائی نه چوک وینی آزمونگ و لسوال نه چالی دلائی نه چوک وینی آزمونگ و لسوال تو آغمائی دی قیمتی دی الماس که چوک وینی نو پت بایی کی تو آغمائی دی قیمتی دی الماس که چوک وینی نو پت بایی کی آزمونگ و لسوال کار خو نشتا که بیغمه دیتی و هیچوک مونگ تاری زنه کوی که ننو مونگ خو ورتناستیو کتار کار خو نشتا که بیغمه دیتری و هیچوک مونگ تاری زنه کوی که ننو مونگ خو ورتناستیو کتار وای زمونگ و لسوال که ننو دمره خورازی چی گزارمو وشی او کال دو ورسته د شرکت او د عزت خاوند شم مونږ ته امن بیامنی یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بیامنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي او پښتنه هم نه کوي وای زمونږ ولسوال
په یوه اداره کې د کارکونکو بې سوادۍ ته پام شوی دی. راځئ چې واورو دغه مشکل په څه ډول حلیږي.
مونگ او تاسو خلدیر مشکلات سره مخامخ شو.
او رښتیا وای رئیس صاحب، زیاتر کارکون کی بی سواد دی او په هیڅ هم نه پویږي.
کده ما مننه ټول بر طرفه کوي او پر ځای نور پوک اسانونی سي دغه بی سوادان به مو لسه خود سره مخامخ کی.
د ټول بر طرفه کول هم ښه کار نه دی. از وایم چې امتحان به واخلو، هر څوک چې پکې ناکام سول او به باسو.
د تاسو ټول خبرې سمې دي، خو که چیرې دغه کسان و باسو نو پر ځای به څوک راولي؟
سه پر ځای به لږ کسان ونیسو.
له کومه ځایه؟
له د باندې. آخر یو لوی هیواد دی، دومره څوک به پکې پیدا شي چې موږ کارونه وکړی شي.
صاحب چیلان وکړئ، په سلګونه کسان به امتحان ته حاضر شي.
ما وینو صاحب، ته څه پکې وایې؟
له کارکوونکو څخه خو زه هم ناراضه یم او پوهیږم چې یو هم د کار وړ نه دی، خو د دوی ایستل هم اسانه کار نه دی.
ولې؟
په دې باندې رئیس صاحب پوهیږي که څنګه رئیس صاحب؟
ته رښتیا وایې، خو د موږ د ادارې هم نوم بدی.
نو چې دی وباسو څوک به راولو؟ نور خپلوان او اشنا لرو؟
نه، څوک خو نه دي پاتې.
نو چې نه دي پاته پردي راولو؟
نه، په پردي خو باور نه سو کولای.
نو بیا که د ایستلو او برطرفۍ خبره سي نو ټول خپه کیږو، ځکه زه مې په خپل کس خپه یم او ته به په خپل کس خپه یې.
آن چې زه به هم خفه شم، ځکه چې اشپز او باډیګارد ما راوستلي دي.
نو څه کوئ؟
که زما منې نو یوه لاره لري او داسې حل کېدای سي چې هم به د بې سوادۍ مشکل حل سي او هم به د برطرفۍ او خفګان.
څه ډول؟ ته څه غواړې چې څه ووایې؟
زه وایم چې همدې کسانو ته به لومړی د سواد زده کړي او بیا کرار کرار د نورو کارونو ورزده کولو کورسونه جوړ کړو. هم به د دفتر مشکل حل سي او هم به مو خپلوان اشنایان له لاسه نه ورکړي.
د کورس جوړول او په هغه کې زده کړي ډېر وخت اخلي او موږ نسو کولای خپل کارونه همداسې پر مخ بوزو.
رئیس صاحب، تر اوسه لا د چا ډېر راپام نه دی او تر څو چې راپام کېږي ټول کارکوونکي به باسواده سوي.
د تاسو ټولو همدا خوښه ده؟
اوس بله لار نه لرو نو.
ماما که دې خوښه وي زه به هم ځان په کورس کې شامل کړم چې املا مې پخه سي.
سمه ده خورزی، یوازې املا نه، انشا هم پخه که چو خدای مکه تل به زه نه یم در سره.
کابینه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مسافر اور استړی مشه په خیر اغله؟
خیر یا سی اوروره. دغه د جمهوریت ریاست ارګ ته کومه لار تللی ده؟
جمهوریت ریاست ارګ ته
او
په دغه سړک باندې مخامخ زی 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 چې ډیر لاړې بیا به په چپ لاس سړک ورته اوشي زیبا بیا به مخامخ ښي لاس ته وګرځي مخامخ چې 200 متره لاړې ښي لاس ته به راته اوشي ارګ دی. خو ودې نه ویل چې په ارګ کې څه کوې؟
چا ویل په ارګ کې کابینه جوړوي. کوم وزارت سړی نه پیدا کیږي. ما ویل دا دی زه خو یم ور بسم.
وروره تم دې پیل په غوا کې وي دی کابینه نامزاد کړه.
دغه خبرونه ننګیار ناشتا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، ستاره امینی، صادق سپینغر او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 0.
چل منل ریتل نظر شت شت دے کتل نظر چل منل ریتل تد اوخ کے پٹولے رنگ وے شت شت دے کتلے رنگ وے تد اوخ کے پٹولے رنگ وے شت شت دے کتلے رنگ وے ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل دی وے ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل دی وے پباران کے لمد شوے یخوہلے تو تکے وے لکا پانا رفید لیغنا گروے
شاته شاته دی کتلې زړه نظروې لکه پانا را پیدلې جنا شاته شاته دی کتلې زړه نظروې مجبوری دے وجنانا تچل رے تل مانا مجبوری دے وجنانا تچل رے تل مانا ستاف زلد کے بڑیر سو خود غلے ویروانا ہر قدم کے ڈرے دلے رنا دوے شات شات دی قتل جڑ نظر وے ہر قدم کے ہری دل نظر وے شات شات دی قتل جڑ نظر وے چل مانا لے تل نظر وے شات شات دی قتل جڑ نظر